درنو اوریدونکو السلام علیکم دا زری رادیو د نن ورځې د لمړی خبری مجلې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. نن یک شنبه د 1400 لمریز کال د میزان 24مه او د 2011 میلادي کال د اکتوبر 14مه ده. په دې خبری مجله کې به واوري چې ولسی جرګې په افغانستان کې د دو فلمونو د ښکارولو مخنیوي د ایران د پراخ نفوذ بیلګه وبلله. ناټو وایي تحقیقاتو یې وښوله چې احمد ولي کرزی طالبانو نه و وژلی. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل د دې ساعت له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. ولسی جرګې له کابل بانک سره د افغانستان بانک مالی مرسته تصویب کړه او له افغانستان سره د درول شویو نړیوالو مرستو لارې پرانیسته. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د افغانستان پولي ته نږدې د بي پیلوټو الوتکو په حمله کې لږ تر لږه 4 سخت دریځې وژل شوي او د نړۍ په مختلفو ښارونو کې د مالی بحران پر ضد مظاهرې وشوې. د خبرونو تفصیل. ولسی جرګې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د دوام لپاره په یوه مهم اقدام کې د افغانستان بانک ته د مالی مرستو بیا ورکړه تصویب کړه. د افغانستان د مالی وزیر وایي د دې لایحې په تصویب سره به په راتلونکو 8 کلونو کې د افغانستان بانک 825 میلیون ډالره ورکړی شي. ولسی جرګې په لومړي پړاو کې د افغانستان بانک ته 150 میلیون ډالره تصویب کړي. د دې موضوع نور تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. د ناټو ځواک یو استونیایي عسکر د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو په حمله کې وژل شوی. د استونیا دفاع وزارت وایي 25 کلن اګریس هوتروف د شنبه په سهار هغه مهال وژل شو چې وسلوالو په هلمند ولایت کې د دوی پر ګزمې برید وکړ. له بلې خوا د بریتانیا دفاع وزارت پر نوول چې په هلمند کې یو عسکر د وسلوالو مخالفانو په حمله کې وژل شوی. د دې عسکر له وژل کېدو سره له 2000 لومړي څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې د بریتانوي عسکرو د تلفاتو شمېر 300 اته دیشتنو ته ورسید. د پاکستان استخباراتي چارواکو د شنبه په ورځ یعنی پرون وویل د امریکا د بي پیلوټو الوتکو د توغندیو په حمله کې د افغانستان پولي ته نږدې لږ تر لږه 4 وسلوال سخت دریځې وژل شوي دي. چارواکي وایي په دې حمله کې په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو یوه کلا په نښه شوې وه. په راپور کې ویل شوي چې د بي پیلوټو الوتکې په حمله کې د پاکستاني طالبانو د قومندان ملا نذیر وسلوال په نښه شوي وو. په یمن کې د امریکا د بي پیلوټي الوتکې په حمله کې په دې هیواد کې د القاعده شبکې د خبری رسنیو د مشر په ګډون وتنه القاعده وسلوال وژل شوی دی. د یمن دفاع وزارت وایي د القاعده شبکې د خبری رسنیو دا مصری ولاسله مشر ابراهیم البنانو میده. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای وایي د امریکا د متحده ایالاتو دا تورونه چې ایران په واشنگتن کې د سعودي عربستان د سفیر د قتل پلان جوړ کړی و بی اساسه دي. خامنه ای پرون په لویدیز ولایت کرمانشاه کې راټول شویو خلکو ته په وینا کې وویل دا تورونه د دې لپاره لګول شوي چې د ایران اسلامي جمهوریت د تروریزم ملاتړی وشي، خو دې کار نتیجه ورنه کړه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ویکتوریا نولان د جمعې په ورځ په ټینګه ویل چې امریکایي چارواکو له ایراني مقاماتو سره کتلي دي. نولاند وایي د ایران هر ډول انکار چې وایي له امریکایي چارواکو سره یې نه دي کتلي دا په ډاګه کوي چې دوی د دې ډول مسئلو په اړه څومره صادق دي. د اسرائیل ولسمشر د هغه اسرائیلي عسکر د خوشي کېدو په بدل کې د سلونو فلسطیني بندیانو د خوشي کولو رسمي عملیه پیل کړې چې 15 کاله وړاندې په غزې کې ارغمل شوي وو. د ولسمشر شیمون پیریس ویاند وایي ولسمشر ته د بندیانو دوسیې د شنبه په ورځ ورسېدلې او د بخلو د لاسلیک لپاره 48 ساعته وخت لري. د رامنځته شوي معاملې پر اساس به د اسرائیلي یرغمل شوي عسکر ګیلاد شیلیت د خوشي کولو په بدل کې 1025 تنه فلسطینی بندیان د اسرائیلو له زندان څخه خوشی شي. د نړۍ په مختلفو ښارونو کې پرون اعتراض کوونکو د سترو مالی موسسو د هرس د حکومتونو لخوا د بوریجو او لګښتونو د کموالي او د مالی ناانډولیو پر ضد لاریونونه وکړل. په اروپا کې په زرګونو کسان د جرمني په فرانکفورت ښار کې د اروپا مرکزی بانک مخې ته راټول شوي وو. د ایټالیا په مرکز روم ښار کې د اعتراض کوونکو لاریون په شخړو بدل شو. په سلګونو کسانو له پولیسو سره نښتې وکړې، موټرونو ته یې اور واچاوو او د بانکونو او مغازو شیشې یې ماتې کړې. د اسپانیا په مرکز مادرید ښار کې په زرګونو کسانو لاریون وکړ او دغه راز د بریتانیا په مرکز لندن کې هم زرګونه کسان لارو کوڅو ته راووتل. خبرونه مو له ازادي راديو څخه واوریدل. د ازادي راديو د رواني خبري مجلې په دوام کې دغه موضوعاتو تفصيل اوریدئ شئ. ولسی جرګه وایي د ایران په لمسه د دوو فلمونو د خپرولو د مخنیوي پر مسالې د اطلاعاتو او کلتور له وزارت توضیحات غواړي. د کونړ والی وایي چې د پاکستان له لوري راکټي حملې لا هم دوام لري.
امنیت شورا باید په دې کې مداخله وکړي او فشار وارد کړي. د همسایتوب په بنیاد باید دوی دغه تعرضات ونکړي.
د ناټو یو مقام د ولسمشر کرزي د ورور په قتل کې د طالبانو رول رد کړ. د افغانستان مدني ټولنو د ښځو د مدني حقونو د مساوي د تصویب او تطبیق غوښتنه وکړه.
د دولت څخه د موږ غوښتنه ده چې په قانون کې د ښځو حقوق چې ذکر شوی دی باید دا تصویب شي.
ولسی جرګې له کابل بانک سره د افغانستان بانک مرسته تایید کړه. د دې موضوع چې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو لار اواروي پر تفصیل سربیره د افغانستان مطالبو ته په لویدیځو ورځپاڼو کې کتنه هم کوو. د ولسی جرګې د ځینو غړیو د پراخو انتقادونو په وړاندې د دې جرګې اداري پلاوی پریکړه وکړه چې د ایران لخوا په کابل او مزار شریف کې د څو فلمونو د مخنیوي مسأله وڅېړي. مدرسه او همسایه هغه دوه افغاني فلمونه دي چې ویل کېږي په کابل کې د ایران د سفارت په لارښوونه نندارې ته نه دي پرېښودل شوي. په دې فلمونو کې چې په افغانستان کې په شخصي امکاناتو جوړ شوي، په ایران کې د افغان کډوالو ژوند او د هغوی ستونزې انځور شوي دي. د ولسی جرګې ځینو غړیو د ایران دا اقدام په هیواد کې د ایران د نفوذ یو څرګند بیلګه وبلله. په دې اړه نور تفصیل له کابل د حمید مومن په راپور کې واوري.
د ولسی جرګې غړو د مدرسې او همسایه فلمونو نخبرول چې پکې په ایران کې د افغان کډوالو ژوند انځور شوی، په هیواد کې د ایران د پراخو نفوذ یو بیلګه وبلله. دا چې د اطلاعات او کلتور وزارت به د ولسی جرګې فرهنګي کمیسیون ته په دې اړه څه دلیل وړاندې کړي وسې اټکل ګران دی، خو پریکړه دا وشوه که په دې اړه قانع کوونکي دلایل وړاندې نشول نو وزیر به ور وبللی شي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د شنبه په ورځ په دې اړه د وکیلانو لپاره خو انتقادونه وروسته د جرګې فرهنګي کمیسیون ته دنده وسپارله چې د مسله په جدي توګه تعقیب کړي.
در مورد عدم نمایش فلم های هنری به نام
د وای د مدرسې او همسایه په نامه د افغاني هنري فلمونو نندارې ته د نه وړاندې کولو مسله د ولسی جرګې فرهنګي کمیسیون ته سپارو، سو د اطلاعات او کلتور وزارت سره مطرح کړي، خو که قانع نشو نو موږ ته د رپورت وړاندې کړي او موږ به د رئیسانو د کمیټې لخوا وزیر دعوت کړو او په دې اړه بول سره خبرې وکړو. د مدرسې او همسایه په نامه فلمونه وسوس د افغان فلم جوړونکو لخوا تولید شوی چې پکې په ایران کې د افغان کډوالو ستونزې او له دوی سره د ایرانی چارواکو چلن انځور شوی دی. ټاکل شوی و چې د همسایه فلم د بشر د حقوقو په فلم فستیوال کې په بلخ کې او د مدرسې په نامه فلم د تیرې پنځمه پورس په کابل کې نندارې ته وړاندې شي، خو د ایران سفارت په لمسون د دې فلمونو د خپرېدو مخه ونیول شو. د ایران سفارت د کار ځینې وکیلان خو بیا دې ته اندېښمن کړي چې دوی په کابل کې دي او که په تهران کې، ځکه د ایران تر دې حده پراخ نفوذ د دوی لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. میرمن شکری بارکزی هم دا مسله پورته کوي او وای:
اول ما امروز با خود فکر میکنم که در کابل شیشتم یا در تهران.
لومړی نن زه له ځان سره دا فکر کوم چې په کابل کې نستایم او که په تهران کې، ځکه چې د ایران حاکمیت نن دلته تر دې حد دی چې اند هم نشي زغملای چې له خلکو سره شوی ظلم د سینما په پرده هم خپور شي.
په داسې حال کې چې د افغان فلم چارواکو د اسد سکندر لخوا د لګول شو تورنو په سپیناوي کې سند ویلي، خو د افغانستان د سینماګرانو ټولنه هم په دې اقدام انتقاد کړی او هغه په هیواد کې د نافذه قوانینو په خلاف عمل بلله ده.
په همدې موضوع د اتو بجو په خبرونه کې چې میکروفون ستاسو نومیشي ستاسو نظرونه اورو. د ولسی جرګې د بحث بل موضوع افغانستان بانک ته د یو پنځوس میلیون ډالرو د مرستې ورکړه وه. ولسی جرګې له څو میاشتو مسلسلو بحثونو وروسته بالاخره پرون هغه یو پنځوس میلیون ډالر تصویب کړل چې باید افغانستان بانک ته ورکړی شوی وای. د مالیې وزیر پرون په ولسی جرګه کې وویل دا د نړیوال وچی صندوق د راتلونکو مرستو د دوام یو عمده شرط دی او که چیرې افغانستان بانک ته د دې پیسو ورکړه تصویب نشي، هیواد به له لویو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. خان محمد سیند د موضوع تفصیل اوروي.
د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال وویل چې IMF د هیواد له عادي بودیجې سره د 280 میلیونو او له انکشافي بودیجې سره د 1.8 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه کړې ده. زاخیلوال وویل
عدم حلش ما را عمیق‌تر در بحران ساق میکنه و حلش یک چیزی هست که
دوویل که مسئله حل نشی مونگ یو جوار بحران توڑی او حل داس لاره ده چه باید وی منو لنه کمرغ یو سه ذخیره مو لرله لگختون پی پوره شول خو تر دو دره راتلون کو میاشتو پوری که مرستندویان مرستی و نکلی امکان لري چې د خپلو ښوونکو پولیسو او مامورینو تنخواګانې ورنکړی شو. تیر کال کله چې کابل بانک له مالی بحران سره مخ او ماتې ته نږدې شو، مرکزی بانک د خلکو او پانګوالو د احساساتو د سړولو او د بانک د ژغورلو لپاره ورسره د 3 اویا میلیونو ډالرو مرسته کړې وه. له هغې وروسته آی ایم ایف له افغانستان بانک سره د دوی مرستې وځنډولې او شرط دا و چې افغانستان بانک ته باید دغه پیسې بیرته ورکړل شي. د مالی وزیر لخوا د مسئلې د تشریح کولو وروسته جرګې افغانستان بانک ته د 150 میلیونو ډالرو ورکول تصویب کړل. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل
حکومت تقاضا نموده کې مبلغ 20 میلیون ډالر
د وویل حکومت غوښتنه کړې چې 40 میلیونه ډالر د اورګاډي د پټلۍ د عملیاتي لګښتونو او 150 میلیونه ډالر د مرکزي بانک د سرمایه د پوره کولو لپاره تصویب شي. دوی مخالف رای شته. موضوع د رایو په اکثریت تصویب شوه. د مالی وزیر د معلوماتو له مخې افغانستان بانک د 3 اویا میلیونو ډالرو څخه 22 میلیونه ډالر د کابل بانک له پوروړو څخه ترلاسه کړي وو.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د سولې عالی شورا وایي چې ډېر ژر به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د ګډ کمیسون کار له سره پیل شي. په دې اړه د سولې د عالي شورا د کمیسون له یوه چارواکي سره مرکه لرو. خو اوس یوه بله موضوع، د ناټو یوه جګپوړي چارواکي پرون وویل په افغانستان کې د ولسمشر حامد کرزي د ورور په ګډون یو شمېر مهم او جګپوړي چارواکي په شخصي او نورو دلایلو وژل شوي، خو طالبانو ادعا کړې چې دا قتلونه دوی کړي دي او هڅه کوي چې د بهرنیو ځواکونو امنیتي لاسته راوړنې بې اهمیته او ناسمې وشي. په دې اړه نور جزئیات جان قالی کوزی د رویټرز خبري اژانس د راپور پر اساس وړاندې کوي.
هغه سړی چې 3 میاشتې وړاندې په کندهار کې د جمهور رئیس حامد کرزي ورور احمد ولي کرزی وواژه، طالب نه بلکې د هغه د ساتونکو له ډلې څخه و. د ناتو ځواکونو په څېړنو کې ښودل شوی د ولي کرزي قاتل په کندهار کې عام خلک بې ځایه ځورولي ول او ولي کرزي غوښتل د خلکو په مخ کې هغه سپک کړي او یا هم سزا ورکړي. قاتل چې د خلکو په مخ کې خپل شرم نشو زغملی ولي کرزی وواژه. د ناتو جګپوړی چارواکی چې خپل نوم یې را پړاګ کړی وای، طالبانو د ولی کرزی د قتل ادعا کړې وه او مقصد یې دا و چې د افغانستان په جنوب کې د خپل قوت مبالغه وکړي او د بهرنیو ځواکونو امنیتي لاسته راوړنې د خلکو له نظره وغورځوي. د ناتو دا چارواکی وای د احمد ولی کرزی وژنه یو قتل وه خو سیاسي وژنه نه وه. د ناتو چارواکي د غراز د طالبانو هغه ادعا بې اهمیته وبلله چې وایي د دوی وسلوالو او ملاتړو د پولیسو او عسکرو لیکو ته لار پیدا کړې او په دې وروستیو کلونو کې په بهرنیو روزونکو او پوځیانو باندې حملې د دوی لخوا شوې دي. د ناتو جګپوړي چارواکي زیاته کړه په افغانستان کې د ټوپک فرهنګ حاکم دی. موږ د پوځ او پولیسو لیکو ته د طالبانو د نفوذ او لارمندنې په اړه څېړنې کړي او دا راته ثابته شوې چې په زیاتو مواردو او پیښو کې طالبانو لاسونه درلود. هغوی له هرې حملې او پیښې وروسته ادعا کوي چې حمله دوی کړې ده. د ناتو چارواکي وایي په زیاتو مواردو کې حمله کوونکي یا حمله کوونکي د شخصي ستونزو او روحي فشارونو لاندې کسان وو او له طالبانو سره هیڅ تړاو نه درلود. د ناتو چارواکي زیاته کړه زیات شمېر وسلوال نشي کولای خپلې پلان شوې حملې د خپلو مشرانو له غوښتنې سره سم ترسره کړي. د دوی ترمنځ اړیکې ګډوډ شوي او هغه څه چې غواړي هغه نشي عملي کولای.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
اوس هم د خبری مجلې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی او زلوی واپري. د ولسی جرګې د ځینو غړیو د پراخو انتقادونو په وړاندې د دې جرګې اداري پلاوی پریکړه وکړه چې د ایران لخوا په کابل او مزار شریف کې د څو فلمونو د مخنیوي مسأله وڅېړي. ولسی جرګې له څو میاشتو مسلسلو بحثونو وروسته بالاخره پرون یو 500 میلیون ډالر تصویب کړل چې باید افغانستان بانک ته ورکړی شي. د ناتو یو جکپوري چارواکي پرون وویل په افغانستان کې د ولسمشر حامد کرزي د ورور په ګډون یو شمېر مهم او جکپوري چارواکي په شخصي او نورو دلایلو وژل شوي، نه طالبانو وژلي. د ناتو ځواک یو استونایي او یو بریتانوي عسکر پرون د افغانستان په جنوب کې وغوښل شول. د پاکستان استخباراتي چارواکو د شنبه په ورځ وویل د امریکا د بي پيلوټو الوتکو د توغندیو په حمله کې د افغانستان پولي ته نږدې لشتلشه څلور وسلوال سختریزي وژل شوي. په یمن کې د امریکا د بي پيلوټو الوتکې په حمله کې په دې هیواد کې د القاعده شبکې د خبری رسنیو د مشر په ګډون وتنه القاعده وسلوال وژل شوي. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای وای د امریکا د متحده ایالاتو د تورونه چې ایران په واشنگتن کې د سعودي عربستان د سفیر د قتل پلان جوړ کړی وو بی اساس دی. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. که په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، اسد آباد، خوست یا گردیز کې است نو ازادي رادیو په اف ام 100.15 صفه لا صفه او واضح اورئ. د خبرونه په دوام کې د سولې د عالی شورا له یو چارواکي سره مرکه لرو او د غرض د پاکستان د راکټي حملو په باب د کنړ د والي د څرګندونو جزئیات ترکو، خو مخکې تر دې به مو صالح محمد صالح د نړیوالو مطبوعاتو له هغو مطالبو خبر کړي چې د افغانستان په ارتباط یې چاپ کړي.
د امریکا چاپ واشنگتن پوسټ رسپانې په خپل ورستۍ غنی کې په دې اړه مطلب خبر کړی چې امریکا بل اخر پر حقانی شبکې خپل مستقیمه حمله پیل کړې دي. رسپانې پرونه اونۍ کې د پاکستان په قبایلی سیمو شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې د بی پیلوټ امریکایي الوتکو دوه حملو ته اشاره کوي چې په دغو حملو کې د حقانی شبکې څو مهم کسان ووژل شول. واشنگتن پوسټ رسپانې زیاتوي دوی اونۍ مخکې د امریکا د ملي امنیت په شورا کې پر میلان شاه د بریټ پریکړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لوري وسوه او دا څرګندوي چې امریکا به نوره د افراطي وسلولو د پنځوینو په وړاندې غلې نه پاتېږي، چې له دغو ځایونو ګواښونه په افغانستان کې پر ډیره امریکایي ځواکونو دوام پیدا کړي. د رسپانې په باور مهمه مسله دا ده چې د حقانی شبکې پر اهدافو د بریدونو له زیاتوالي سره جخت امریکایي مشران وایي چې دغه شبکې ته د خبرو اترو دروازه پرانستې ده. رسپانه په دې برخه کې د حقانی شبکې د مشر لورور ابراهیم حقانی سره د امریکایي چارواکو کتنې ته اشاره کوي چې مدامخ کې په کوم عربي هیواد کې سوې ده. واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي دغه کتنه د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې یا آی اس آی د مشر احمد شجاع پاشا په منځګړیتوب سوې ده. د مقالې په دوام راغلی هر ورځ له حقانی شبکې سره د پاکستان د پوځي کړیو د اړیکو په باب اورو. رسپانه وایي اوس دغه وخت راغلی چې پاکستان خپل دریز بدل او د امریکا لوغړتونو سره دی هماهنګ کړي چې د دې شبکې د سختریزو وسلولو د ځپلو په لار کې نوري بریاوې هم ترلاسه شي. د امریکا چپ بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په خپل وروستۍ غونډه کې د پاکستان اړوند مسله څېړلې او لیکي امریکا باید د پاکستان په وړاندې خپل سیاست په عمومي ډول بدل کړي او داسې اقدامات وکړي چې د دغه هیواد پاوز د تقویه کولو پر ځای مهار کړي. د ورځپاڼې په باور په دې برخه کې تر ټولو غوره لار له پاکستان سره د تجارت پراختیا او په سوداګرۍ کې اسانتیاوي برابرول دي، ځکه که د پوښه په څیر له پاکستان سره مرسته کیږي د پاکستان مطبوعات چې د پوځي استخباراتو د ادارې یا آی اس آی له لوري څارل کیږي بیا هم تبلیغات کوي چې ګواکې دا کار د توطیې دوام دی او امریکا په حقیقت کې غواړي پاکستان منځوي کړي. نیویارک ټایمز لیکنې په دوام زیاتوي که څه هم د هند او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو مذاکرو پیل اهمیت لري، ورسره به د پاکستان د پاوز اندېښنه هم په پام کې وي، ځکه د پاکستان پاوز تل له هند سره د دښمنۍ په باب خبرې کوي. ورسپانه لیکي امریکا باید دغه سي مذاکرې تشویق کړي او په ورته وخت کې د پاکستان له حکومت سره د تروریستانو په باب د استخباراتي معلوماتو پر اساس کې مرسته وکړي. نیویارک ټایمز رسپانه په دې باور ده چې دغه سي اقدامات او د هند په هڅونې سره چې د کشمیر د مسلې په باب څنارم دریز غوړه کړي د پاکستان د عوامو پر ذهن مثبت اغیز کوي.
د د سولې عالي شورا وایي چې ډېر ژر به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د ګډ کمیسون کار له سره پیل شي. د دې کمیسون کار وروسته له هغه وځنډېد چې د سولې د عالي شورا مشر تیرور شو، خو اوس د دې شورا غړي وایي چې دا کمیسون به بیرته فعال شي. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یار له ازادي راډیو سره په مرکه کې په خپلو کارونو کې ځینو بدلونونو ته هم اشاره وکړه. ښاغلی قاسم یار د حمید مومند د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د سولې عالي شورا د پخلاینې لپاره کومه نوې اجنډا لري او کنه داسې وویل،
حقیقت دا دی چې مونږ باید خپل کلنلارې ته یو نوی کتنه وکړو. باید توجه د دا مشکلات سرچینه ته واړوو. هغه دا دی چې نن خو مونږ د طالبان رهبری عمل ته دی، یعنی اختیار واک او کنترول باندې شته. د حلقات استخباراتي نظامي حلقات چې اس آی دی، داسې حقایق خو بدبختانه موجوده ده. خب باید وایو که زمون تقلاره باید واقع بینانه ای عمل او اکثر عمل متعادل او متناسب شه.
تقریبا افغان حکومت هم دغه دریز نیولی ده چې طالبان خپلواک دي او دوی د پاکستان تر اغیزې لاندې دي. که تاسو دا ووایئ چې د حکومت د دغه نوي دریز کې خپل د سولې عالي شورا سم مرسته کولی شي سو پاکستان سره دغه د سولې هڅې خبرې پیل شي،
دغه ګډه کمیسیون چې جوړ شوی دی په ډېره لوړه سویه پر ځای دی، هغه ګډه کمیسیون خپل فعالیتونه بیا شروع کوي. د دا په چوکاټ کې شورای عالی صلح هم کار کوي.
آیا عملا په دې برخه کې کوم اقدام شوی دی؟
هغه ګډ کمیسیون چې ما یاد کړه هغه تر اوسه پورې لږ ځنډ درلوده. زمون په خیال چې دا په نږدې راتلونکي وخت بیا فعال کی.
د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یارو.
خبری مجله اوري.
د کونړ والی فضل الله وحیدی وایي چې د پاکستان له خاورې د راکټي حملو د مخنیوي لپاره د دولت هلو ځلو نتیجه نه ده ورکړې او باید چې په دې مسالې کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا مرسته وغوښتل شي. تر دې مخکې هم د افغانستان مشرانو جرګې او یو شمېر خلکو له حکومت د ورته غوښتنې کړې وې. دا په داسې حال کې ده چې په ختیځو سیمو کې د پاکستان له خاورې له پرلپسې بریدونو سره سره څو ورځې مخکې په نیمروز کې ایراني عسکرو د افغانستان پر خاوره حمله کړې وه. په دې اړه پام وکړئ، له کابله د احمد زبیر ژمن راپور ده.
د کونړ والی فضل الله وحیدی وایي چې د افغان دولت له ډیپلوماټیکو هلو ځلو سره سره د دغه ولایت په سرحدي سیمو د پاکستان د خاورې راکټي حملې روانې دي او په باور یې دغه ستونزه له نړیوالو فشارونو پرته نشي هوارېدلی. فضل الله وحیدی د شنبې په ورځ غرمه مهال ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې هم د پاکستان له خاورې 55 راکټونه ویشتل شوي چې خلکو ته مالي زیانونه یې اړولي او یو کس پکې ټپي شوی هم دی. نوموړي ټینګار وکړ چې په دې مسلې کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه مرسته وغوښتل شي.
امنیت شورا باید په دې کې مداخله وکړي او فشار وارد کړي چې د همسایتوب په بنیاد باید دوی دغسې تعرضات ونه کړي، ځکه د دې نه د دوو مملکتونو ترمنځ جنجال پیښیږي.
د کونړ والي وویل تر اوسه پورې د پاکستان له خاورې په کونړ شاوخوا 1.5 راکټي حملې شوي چې 22 ملکي کسان پکې مړه او 21 نور ټپیان دي. د ښاغلي وحیدی په وینا د راکټ اکثره دغه مرمۍ په دانګام، ناړې او سرکانو ولسوالیو لګېدلې چې له 500 نه ډېرې کورنۍ بې ځای کړې دي. د نوموړي په باور دغه حملې له پولې اخوا د دیر او سمرخیلو له سیمو څخه د پاکستان له پوځي قطعاتو کېږي. د پاکستان له خاورې له دغه حملو سربیره د تېرې چهارشنبې په ورځ ایراني عسکرو هم د نیمروز په ولایت راکټي حمله وکړه. د نیمروز چارواکي وایي ایراني عسکرو بیا هم هڅه کوله چې د افغانستان په خاورې پورې مربوطې یوې سیمې کې پوسته جوړه کړي. د شنبې په ورځ ولسي جرګې هم د دغو حملو په اړه بحثونه وکړل او پر دولت انتقاد وکړ چې چوپه خوله ورته ناست دی.
د کرنې او مالدارۍ وزارت د آسیایي بانک په مرسته د مسلخونو د جوړولو په برخه کې د 15.19 میلیون ډالرو په ارزښت له ترکیې سره یو تړون لاسلیک کړ. د کرنې او مالدارۍ وزیر محمد آصف رحیمی پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دې مسلخونو د جوړولو هدف د چاپیریال پاکوالی او د غوښې د پروسس کولو د سیستم عصري کول دي. جمیله ظریف په دې اړه راپور لري.
د کرنې وزیر محمد اسف رحیمی د شنبې په ورځ له ترکیې سره د مسلخونو د جوړولو د تړون په مهال وویل چې د دې تړون له مخې به په کابل کې دوه او په هرات، کندوز او بلخ ولایتونو کې یو مسلخ جوړ شي. د ښاغلي رحیمی په وینا د دې سیستم په عصري کېدو سره به د چاپیریال او روغتیا په برخه کې ځینې جدي ستونزې هوارې شي.
د دې مسلخونو جوړېدل به په راتلونکي کې د چاپیریال د ککړتیا مخنیوی وکړي او همداراز به د غوښې د کیفیت د ښه ساتلو سبب شي. د څارویو له ناروغیو نه به هم مخنیوی وکړي او د نړیوال بازار د منلو وړ به وګرځي. د دې کار سره به دوه هدف ترلاسه شي، یو دا چې د دې کار ګټه به په مستقیمه توګه بزګرانو ته ورسیږي او د یو شمېر هغو کسانو لاسونه به چې تر اوسه له دې برخې ګټه اخیستله لنډ کړي. دا په چاپیریال ډېر تاثیر لري او په افغانستان کې یو نوی شی دی.
په کابل کې دا مسلخونه د بګرامۍ ولسوالۍ او د ریشخورو په سیمه کې په پام کې نیول شوي دي. دا تړون د ترکیې د دو ګوش مکینای شرکت سره شوی چې په منځني ختیځ او ځینو نورو سیمو کې د مسلخونو د جوړولو په برخه کې کافي تجربه لري. د دې شرکت مشر ایرکن سوزن وویل چې په دې مسلخونو کې به څاروي په اسلامي طریقه حلالیږي او د هغه په وینا دا ډول مسلخونه د نړۍ په هر اسلامي هیواد کې شته.
د مسلخونو په برخه کې به ډېره ښه او پرمختللې ټکنالوژي افغانستان ته راولو. موږ له دې ټکنالوژۍ نه په کار اخیستنې څاروي په اسلامي طریقه حلالوو. دا کار د بزګرانو د اقتصاد په ښه کېدو کې هم مرسته کوي.
د کرنې وزیر په وینا په دې مسلخونو کې به د ورځې 1500 میږې، وري او سل غواګانې حلالېږي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ښځینو د قانون د خبرتیا پروګرام د شنبې په ورځ په جلال آباد کې پیل شو. د مسؤلینو په وینا په دغه قانون کې هغه موارد ځای شوي چې د ښځو په ژوند کې تر اوسه نه دي عملي شوي. داود وفا له جلال آباد.
د افغانستان مدني ټولنو د ښځو د قانون د جوړې کړې مسودې د منلو او تطبیق غوښتنه وکړه. د ښځینو د ژوند د ټولو چارو په اړه دا قانون د مدني ټولنو لخوا د ښځو چارو د وزارت لپاره جوړ شوی، اولاد توشیف شوی او تصویب شوی نه دی. خو دغه قانون په اړه د عامه پوهاوي کار له مخکې نه پیل شوی. د شنبې په ورځ په جلال آباد کې له پولیسو، ژورنالیستانو او د مدني ټولنو له فعالانو نه دغه قانون د ترویج او تطبیق هیله وشوه. د عادلې محسنی په نامه یوې میرمن په جلال آباد کې په دې باب رابلل غونډې ته هغه موارد وښول چې په متوګه نمراتی یو په دغه قانون کې په منلو تاکید شوې ده.
نکات مهمه یی کی خرید و فروش دختراست تحت نام ولور و تویونه،
د ولور او نورو په نامه د خزینه او په سر پیسې اخیستل، د قانوني سن تر پوره کېدو مخکې د خزینه او ودول او د لور او زوی له خبرتیا پرته دغه نکاح تړل په دغه قانون کې منع کړای شوې دي. مدني ټولنو، ژورنالیستانو او پولیسو نه دغه قانون د پوهاوی او تطبیق غوښتنه وشوه او ورسره له چارواکو نه وغوښتل شول چې دا نوې قانون توشیح او تصویب کړي، ځکه چې په دغه قانون کې له راغلو حکمونو نه خزینه تروسه محروم دي. یوې ګډونوالې وویل:
سمانم سوسان ده که د قانون په چوکاټ کې یعنی دا سیزونه یعنی خالی په نامه سره، اما اوس چې دا د پوره حق خوځو تور کول شوی، اوسنی قانون کې د طلاق حق، د مهر حق، همدارنګه دوی ته ډېر زیات حقونه ورکړي دي. اما اوس په دې کې باید د دولت څخه د موږ غوښتنه دا ده چې دغه کوم په قانون کې د خوځو حقوق چې ذکر شوی دي باید دا تصویب شي.
دا وخت دغه پروګرام ګډونوال وویل: ځینې وخت عدلي او قضایي ارګانونه هم شرعي حقوق نه ورکوي او دودیزو جرګو ته موضوعات حواله کوي چې د خزینه او د حقوقو د پایمالولو باعث کی.
له هرات څخه د ملي پولیسو د عامه نظم 400 کسیز کنډک د جمعې پرس کندهار ته وخوځید. مسؤلان وایي دا کنډک په د کندهار ولایت په ژیړې ولسوالۍ کې د نظم او امنیت له ټینګښت سره مرسته وکړي. شرفالدین ستانکزی له هراته په دې اړه راپور لري.
د افغانستان په غرب ځنګ کې د صحابي پولیسو قومندانۍ د درې ملي واده امن نظم د کنډک قومندان سمنوال عبدالباقی مرتضوي د دغه پولیسو د تک مناسباتي غونډه کې ویل: پولیس له مسلکي زده کړو برخمن او په څه د پاسه څلوېښت اراده پرمختللو جنگي وسایطو او غوره وسلو باندې سمبال دي. زمونږ لومړی کنډک د 400 پولیسو په شمېر کندهار ته وخوځېده. دوی به د هغه ولایت ژیړې ولسوالۍ کې مرکز ولري کندهار کې میشت. نړیوال ځواکونو، ملي اردو، پولیس او ټولو نورو ارګانونو سره ګډ فعالیت سره به د سولې او ډاډمن امنیت لپاره کار وکړي. هرات ولایت کې د پولیسو د روزنې بیلابیل مراکز شته چې د شپږ سوه شپږ انصار نومي پولیسو سابق قومنداني مرکز لخوا یې چارې پر مخ ځي.
او د هم ستاسو را لېږل شوي پیغامونه: انجینیر لیاقت خان ارسلا د ننګرهار ولایت له وارو څخه رالیکې په تېرو څو ورځو کې نه تنه وکیلان له ولسي جرګې څخه وایستل شول. خو نوموړو وکیلانو د ځان د دفاع لپاره هیڅ عکس العمل ونه شو. د هغوی له جملې څخه سیمین بارکزی په اعتصاب لاس پوري کړ. زما په فکر بارکزی به په واقعي توګه رایې ګټلې وي. زه د لوړ پوړو چارواکو نه دا غوښتنه کوم چې د سیمین بارکزی دوسیه دې له سره وڅیړي. افغان تنر په خپل پیغام کې لیکلي، بدبختانه چې زموږ د ولسي جرګې وکیلان په خپلو کې په لانجو بوختي، نو دوی کوي چې موږ سولې ته کار کوو، اول دې په خپلو کې سوله وکړي بیا دې سولې ته کار وکړي. محمد نسیم د لوګر ولایت څخه لیکلي، د اصاف ځواکونو څخه پوښتنه کوو چې د بند په کانفرنس کې ویل چې د افغانستان د سرحدونو څخه به دفاع کوي، خو چې ایران او پاکستان د افغانستان په سرحدونو بریدونه کوي دوی بې تفاوته پاتې دي. له همدې سره زموږ د لومړۍ خبری مجله پای ته ورسېده. بل خبری مجله قادر حبیب وړاندې کوي.
شنونده عزیز، خدمتتون عرض سلام و ادب دارم. امیدوار هستم که روز خوش را آغاز کرده باشین. 7:30 دقیقه صبح است. امروز یک شنبه 24 میزان 1390 و 16 اکتبر 2011. در این مجله خبری از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و 1.5 اف ام در گزارش‌هایی که برایتان گرد آورده ایم مشنوید که ولسی جرگه عدم نمایش دو فیلم افغانی را که در آن وضعیت مهاجرین افغان در ایران به تصویر کشانده شده مورد بحث قرار داد. یک مقام تو گفته است تحقیقات نشان می‌دهد که طالبان برادر رئیس جمهور حامد کرزی را نکشتند. مطالب و گزارش‌های دیگر که در ادامه این مجله خبری برایتان معرفی و تقدیم خواهیم کرد. اما نخست مهمترین خبرها. ولسی جرگه افغانستان پرداخت دوباره کمک مالی در افغانستان بانک با کابل بانک را تصویب کرد. مقامات میگویند 4 شورشی در حمله طیاره بی پیلوت در نزدیکی سرحد با افغانستان کشته شدند. اسرائیل فهرست صدها زندانی فلسطینی را منتشر ساخت که در بدل رهایی یک سرباز این کشور آزاد خواهند شد. با تظاهرات گسترده علیه حرص مؤسسات مالی در شهرهای مختلف جهان راه اندازی شد. مشروع اخبار. وزارت دفاع استونیا میگوید یک عسکر استونیایی نیروهای ناتو در جنوب افغانستان در حمله شورشیان کشته شد. در این حمله 3 عسکر دیگر استونیایی زخمی گردیدند و به شفاخانه منطقوی ناتو انتقال یافتند. حالت سی این زخمی ها قابل اطمینان خوانده شده. در این حال وزارت دفاع بریتانیا از کشته شدن یک سرباز این کشور در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند به روز شنبه در حمله شورشیان خبر داده است. با مرگ این سرباز رقم تلفات قوای بریتانیا در افغانستان از سال 2001 به این سو به حداقل 338 سرباز میرسد. در یک اقدام مهم برای ادامه کمک‌های بین المللی به افغانستان، ولسی جرگه پرداخت دوباره کمک مالی به افغانستان بانک را تصویب کرد که با کابل بانک انجام داده بود. وزیر مالی افغانستان میگوید با تصویب این لایحه 825 میلیون دلار در ظرف 8 سال آینده دوباره به افغانستان بانک پرداخت می‌شود. در گام نخست ولسی جرگه انتقال 51 میلیون دلار را به افغانستان بانک تایید کرد. اعضای ولسی جرگه تقریبا با اتفاق آرا تنها با دو رأی مخالف به حمایت این لایحه رأی دادند. جزئیات بیشترین خبر را در ادامه همین مجله خبری مشنوید. مقامات استخباراتی پاکستان به روز شنبه گفتند در حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در سرحد متصل افغانستان حداقل 4 شورشی مسلح کشته شدند. مقامات همچنین گفتند در این حمله یک قلعه شورشیان در وزیرستان جنوبی هدف قرار گرفته. بر اساس گزارش مقامات گفتند حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی قلعه طالبان پاکستانی مولا نذیر را هدف گرفته بود. در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در کشور یمن به شمول مسئول بخش خبررسانی 7 نفر از شبکه القاعده کشته شدند. وزارت دفاع یمن گفته مسئول بخش خبررسانی شبکه القاعده ابراهیم البنا می باشد که در کشور مصر تولد شده بود. رهبران قومی میگویند در حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی که در شب جمعه در ولایت جنوبی شبو انجام شد، پسر مولای تندرو الاولقی متولد آمریکا هم کشته شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران گفته است این اتهامات آمریکا که دو ایرانی در نظر داشتند سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را به قتل برسانند بی‌معنی بوده است. خامنه ای به روز شنبه در ولایت کرمانشاه با جمعیت از مردم گفت این اتهامات به خاطر راه اندازی شده که نشان بدهد جمهوری اسلامی ایران حامی تروریسم است. با گفته وی این تلاش ها کارا نخواهد بود. در عین زمان واشنگتن این ادعای ایران را رد نموده که گفته است ایران و آمریکا روی این موضوع تماس مستقیم نگرفتند. انتظار میرد وزرای خارجه کشورهای عربی امروز در قاهره مرکز مصر نارامی های در سوریه را مورد بحث قرار دهند. کشورهای خلیج پیشتر از این خواهان برگزاری اجلاس فوری اتحادیه کشورهای عربی شدند تا وضعیت بشری در سوریه را مورد بحث قرار دهند. ملل متحد میگوید در 7 ماه گذشته در سرکوب معترضان توسط حکومت 3000 غیر نظامی کشته شدند. رئیس جمهور اسرائیل در بدل رهایی یک عسکر اسرائیلی که 5 سال قبل در غزه به گروگان گرفته شده بود، عملیه رهایی صدها زندانی فلسطینی را رسما آغاز نمود. سخنگوی رئیس جمهور شمعون پرس گفت دوسیه های زندانیان به روز شنبه به ریاست جمهوری رسید و برای امضای این دوسیه ها 48 ساعت وقت ضرورت است. در این حال اداره محابس اسرائیل فهرست نام های صدها زندانی فلسطینی را که رها می شوند در صفحه اینترنتیش منتشر ساخته است. بروز شنبه در شهرهای مختلف جان تظاهرات وسیع علیه حرص مالی مؤسسات کاهش بودیجه از سوی حکومت‌ها و بی‌عدالتی مالی را اندازی شد. در اروپا هزارها نفر در خارج از دفتر بانک مرکزی اروپایی در فرانکفورت آلمان به تظاهرات پرداختند. در این زمان در روم پایتخت ایتالیا هزاران نفر دست به تظاهرات زدند. در مادرید مرکز اسپانیا و همچنان لندن مرکز بریتانیا هزاران نفر دست به تظاهرات زدند. این اعتراضات در ایالات متحده زیر شعار وال استریت را اشغال کنید صورت گرفت و وزرای مالیه 20 کشور بزرگ اقتصادی جهان تعهد کردند باید اطمینان حاصل شود تا صندوق وجیه بین المللی تمام منابع ضروری را برای کمک در زمینه ثبات اقتصادی جهان در اختیار دارد. وزرای مالیه گروه 20 دیروز شنبه در روز دوم اجلاسشان در پاریس یک اعلامیه صادر کردند که در آن گفته شده ما باید اطمینان حاصل کنیم که صندوق وجیه بین المللی منابع کافی در اختیار دارد تا مسئولیت های سیستماتیک خود را بجا کند. خبرهای افغانستان جان را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنیدین. ساعت 7:36 دقیقه صبح است. در ادامه این مجله خبری از رادیو آزادی در گزارشایی که برایتان داریم میشنوین. پلیس جرگه افغانستان خواهان بررسی عدم نمایش دو فیلم افغانی در کابل شد که گفته شده در اثر مداخله ایران از نمایش بازماندند.
در مورد عدم نمایش فیلم های هنری به نام مدرسه و همسایه به کمیسیون امور فرهنگی وظیفه میدیم که اینا در این مورد.
یک مقام ناتو میگوید شخصی که برادر رئیس جمهور حامد کرزی را به قتل رساند با طالبان ارتباط نداشت. مصاحبه هم داریم با مشاور روابط بین المللی و عضو شورای عالی صلح افغانستان.
ما باید راه‌های مؤثری که ما را به یک صلح عادلانه و پایدار برسانه اونها را مد نظر بگیریم.
این که کدام راه‌های مؤثر صلح به وجود می‌آورد در مصاحبه با اسماعیل قاسمیار خواهید شنید. همچنین مرور بر روزنامه‌های معتبر جهان خواهیم داشت. ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM می‌شنوید. اگر به اینترنت دسترسی داشته باشید نشانی ماست azadiradio.com یا azadiradio.org. ولسی جرگه افغانستان تصمیم گرفته تا مشکل عدم نمایش دو فیلم افغانی را بررسی کند که گفته می‌شود در اثر مداخله سفارت ایران در کابل جلوه نمایشان گرفته شده است. مدرسه و همسایه دو فیلم افغانی است که در آن وضعیت مهاجرین افغان در ایران به تصویر کشانده شده. احمد جعفر احمدی از کابل گزارش می‌دهد.
ولسی جرگه افغانستان جلبگیری از نمایش دو فیلم افغانی را در این کشور نمونه آشکار نفوذ ایران در افغانستان توصیف کرده است. شماری از سینماگران افغان گفتند سفارت ایران در کابل نگذاشته است تا این دو فیلم به نمایش گذاشته شود. در بخشی از نشست روز شنبه ولسی جرگه روی همین مسئله بحث‌های صورت گرفت و فیصله شد که کمیسیون امور فرهنگی ولسی جرگه باید این موضوع را مورد بررسی قرار بدهد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در این مورد گفت
در مورد عدم نمایش فیلم های هنری به نام مدرسه و همسایه به کمیسیون امور فرهنگی وظیفه می دهیم که اینا در این مورد با وزارت اطلاعات فرهنگ موضوع را در میان بگذارد و قناعتشان اگر فراهم شد خوب در غیر او گزارش به ما شما بیاره و وزارت اطلاعات فرهنگ در مجلس عمومی از طریق کمیته رؤسا دعوت میکنیم همراهشان ما شما موضوع را صحبت میکنیم.
مدرسه و همسایه نام دو فیلم افغانی است که به وضعیت زندگی افغانهای مهاجر در ایران و برخورد مقامهای آن کشور با این مهاجران پرداخته است. این دو فیلم از سوی سینماگران افغان ساخته شده است. قرار بود فیلم همسایه در ولایت بلخ و فیلم مدرسه در کابل به نمایش گذاشته شود. اسد سکندر کارگردان فیلم مدرسه نیز میگوید که رئیس افغان فیلم به فرمایش سفارت ایران در کابل مانع نمایش این فیلم شده است. در حالی که رئیس افغان فیلم و مسئولان سفارت ایران در کابل تا حال در این مورد تبصره نکردند، اما اتحادیه سینماگران افغانستان از این اقدام انتقاد کرده و آن را عمل خلاف قوانین نافذه افغانستان خوانده است.
و شنونده عزیز، به دنبال این مجله خبری، گرداننده فیلم همسایه میمان برنامه میکروفون شما خواهد بود و در مورد عدم نمایش این دو فیلم افغانی میخواهیم نظرهای شما را هم بشنویم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
قرار در خبرها شنیدید، در یک اقدام مهم برای ادامه کمک‌های بین‌المللی به افغانستان، ولسی جرگه پرداخت دوباره کمک مالی به افغانستان بانک را تصویب کرد که با کابل بانک انجام داده بود. تصویب این لایحه توسط ولسی جرگه از شرایط تجدید برنامه حمایتی صندوق وجهی بین‌المللی بود که از ماه سپتامبر گذشته با انتشار گزارش‌ها درباره بحران کابل بانک به حال تعلیق درآمده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از منیجر دیوا می‌شنویم.
ولسی جرگه افغانستان پس از آن 51 میلیون دلار را که قرار است از طریق بودجه دولت به افغانستان بانک انتقال یابد به تصویب رساند که وزیر مالی این کشور هشدار داد که اگر این مقدار پول به تصویب نرسد 288 میلیون دلار پول کمک به بودجه عادی و 1.8 میلیارد دلار پول کمکی را به بودجه انکشافی از دست می دهند. دکتر عمر زاخیلوال به روز شنبه در نشست عمومی ولسی جرگه گفت اگر این مقدار پول به تصویب نرسد، مشکلات در بخش پرداخت معاش معلمان و پلیس افغان نیز به میان خواهد آمد.
عدم حلش ما را عمیق‌تر در بحران ساق میکنه و حلش یک چیزی هست که از دورای دیگه هم نداره. خوشبختانه ما یک مقدار پولی را در ذخیره داشتیم، از اون مصارفات صورت میگیره، ولی ما نمیتونیم که ماهای دیگه دوام بدیم. شاید یک دو ماه سه ماه دیگه اگر دونرها کمک آغاز نکنن و مو حدی برسیم که ما نتانیم که معاشات مالیمین خود و پلیس خود و کارمندای دیگه خود بدیم.
زمانی که سال گذشته کابل بانک، یکی از بانک‌های خصوصی کشور، دچار بحران مالی شد، صندوق وجهی بین المللی کمک‌هایش به افغانستان را به حالت تعلیق درآورد. وزارت مالی افغانستان میگوید یکی از شرایط ادامه کمک‌ها از طریق صندوق وجهی بین المللی یا IMF به کشور انتقال 73 میلیون دلار از طریق بودجه دولت به افغانستان بانک است. پیشتر از این وزیر مالی افغانستان در یکی از جلسات ولسی جرگه گفته بود از میان 73 میلیون دلاری که باید از سوی ولسی جرگه تصویب می شد و به افغانستان بانک انتقال می یافت، 22 میلیون آن از طریق پرداخت مقروضان کابل بانک به افغانستان بانک انتقال داده شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوین. گزارش بود از منیجه دیو از کابل. و همچنان وزیر مالی افغانستان میگوید با تصویب این لایحه 825 میلیون دلار در ظرف 8 سال آینده دوباره به افغانستان بانک پرداخته میشه. در گام نخست ولسی جرگه انتقال 51 میلیون دلار را به افغانستان بانک تایید کرده است. یک مقام بلندپایه ناتو به روز شنبه گفت احمد ولی کرزای، برادر رئیس جمهور افغانستان و یک تعداد از شخصیت‌های دیگر در افغانستان، بنابر دلایل شخصی و سایر دلایل به قتل رسیدند، اما طالبان ادعا می‌کنند که این قتل‌ها را انجام دادند تا پیشرفت‌های نیروهای خارجی را به گفته این مقام ناتو بی اهمیت و بی اثر نشان بدهند. آژانس خبری رویترز گزارش دارد که فشردهیان را ظفور متین می‌شنویم.
شخصی که 3 ماه قبل در قندهار احمد ولی کرزی، برادر رئیس جمهور کرزی را ترور کرد، طالب نبود، بلکه از جمله محافظین او بود. این مطلب را روز شنبه یک مقام بلندپایه ناتو با آژانس خبری رویترز گفته است. ناتو میگوید تحقیقاتی که بعد از قتل احمد ولی صورت گرفته نشان می‌دهد که قاتل بسیار مردم را در قندهار بی‌مورد اذیت کرده بود و احمد ولی کرزی می‌خواست او را در پیشروی مردم تعذیب یا مجازات کند. قاتل که در برابر مردم این تعذیب را نمیتوانست تحمل نماید ولی کرزی را به قتل رسانید. یک مقام بلندپایه ناتو که از گفتن نامش خودداری نموده با آژانس گفته است طالبان قتل ولی کرزی را ادعا کردند و مقصد آنها این بود تا درباره قدرت و نفوذشان در جنوب افغانستان مبالغه کنند و دست آوردای نیروهای ناتو را در نزد مردم بی اثر نشان بدهند. مقامات ناتو همچنان این ادعای طالبان را رد کردند و بی اهمیت خواندند که گفتند آنها در صف پلیس و اردوی ملی افغان نفوذ کرده و حمله بالای مربیان و نیروهای خارجی را طرفداران آنها انجام دادند. مقامات بلندپایه ناتو همچنان میگویند در افغانستان فرهنگ تفنگ حاکم است. ما راجع به نفوذ یا رخنه کردن طالبان در درون قوای پلیس و اردو مطالعات انجام دادیم و ثابت شد که در بسیاری موارد طالبان دست نداشتند، ولی آنها از هر حمله ادعا می کنند که توسط آنها صورت گرفته است. همین مقام ناتو می گوید در بسیاری موارد حمله کننده ها یا حمله بنابر دلایل شخصی یا فشارهای روانی صورت گرفته.
ساعت 7:45 صبح صدای ما را از رادیو آزادی می شنویم و این هم یک بار دیگر مهمترین سرخط ها. پلیس جرگه افغانستان خواهان بررسی عدم نمایش دو فیلم افغانی در کابل شد که گفته شده در اثر مداخله ایران از نمایش باز ماندند. نمایندگان مردم در پلیس جرگه پرداخت دوباره کمک مالی در افغانستان بانک با کابل بانک را تصویب کردند. یک مقام ناتو میگوید شخصی که برادر رئیس جمهور حامد کرزی را به قتل رساند با طالبان ارتباط نداشت. مقامات میگویند 4 شورشی در حمله طیاره بی پیلوت در نزدیکی سرحد با افغانستان کشته شدند. اسرائیل فهرست صدها زندانی فلسطینی را منتشر ساخت که در بدل رهایی یک سرباز این کشور آزاد خواهند شد. و تظاهرات گسترده علیه حرص مؤسسات مالی در شهرهای مختلف جهان راه اندازی شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، در ادامه این مجله خبری که با ما هستین در ارتباط با تلاش‌های شورای عالی صلح مصاحبه داریم با مشاور روابط بین المللی و عضو این شورا و گزارش‌های دیگر. اما پیش از همه مرور داریم به مسائل مربوط به افغانستان و منطقه در روزنامه‌های معتبر جهان. رو سید سمیع عباس روزنامه‌های واشنگتن پست و نیویورک تایمز را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی دارد درباره اینکه ایالات متحده آمریکا بالاخره حملات مستقیم را بر شبکه حقانی هم شروع کرده است. روزنامه به دو حمله جداگانه طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بر وزیرستان شمالی و جنوبی در این هفته اشاره نموده، می نویسد که در این حملات چندین نفر مهم شبکه حقانی کشته شدند. به نوشته روزنامه، تصمیم در مورد حمله بر اهداف در میرامشاه 2 هفته قبل در شورای امنیت ملی آمریکا توسط رئیس جمهور اوباما اتخاذ شد و نشان دهنده آن است که ایالات متحده دیگر در مقابل پناهگاه‌های افرادگرایان خاموش نخواهد نشست و نخواهد گذاشت که تهدیدها از این مناطق به قوای آمریکا در افغانستان ادامه پیدا کند. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، موضوع مهم این است که همزمان با افزایش حملات بر اهداف شبکه حقانی، رهبران آمریکا میگویند که دروازه‌های مذاکره را هم با این شبکه باز گذاشتند. در این رابطه روزنامه با ملاقات مقامات آمریکایی با برادر رهبر این شبکه ابراهیم حقانی در یکی از کشورهای عربی خلیج اشاره میکند. به نوشته روزنامه، این ملاقات به میانجیگری دگر جنرال احمد شجاع پاشا رئیس اداره استخبارات نظامی پاکستان ISI صورت گرفته است. بحثا در مورد ارتباط حلقه های نظامی پاکستان با شبکه حقانی هر روز به گوش می رسد و به نوشته روزنامه، زمان آن رسیده که پاکستان هم موقف خود را تغییر داده و با تقاضاهای آمریکا تطابق بدهد تا در راه سرکوب نمودن شورشیان این شبکه موفقیت بیشتر به دست آید. روزنامه دیگر چاپ آمریکا نیویورک تایمز در شماره اخیر خود می نویسد، زمان آن رسیده که آمریکا سیاست خود را در مورد پاکستان عموما تغییر بدهد و اقداماتی را پیش بگیرد که عوض تقویه اردو این کشور آن را مهار کند. در این راستا به نوشته روزنامه، بهترین راه توسعه تجارت و ایجاد سهولت در تجارت با پاکستان می باشد، زیرا اگر کمک های امریکا به شکل گذشته آن برسد، مطبوعات این کشور که تحت نظارت آیسای قرار دارد باز هم تبلیغات را شروع خواهد کرد که این عمل ادامه توطئه ها می باشد و امریکا در حقیقت می خواهد پاکستان را در انزوا قرار بدهد. نوشته روزنامه آغاز مذاکرات استراتژیک بین هندوستان و پاکستان اهمیت دارد و نگرانی اردوی پاکستان در آن نیز مد نظر خواهد بود، زیرا تا حال اردوی این کشور صرف درباره دشمنی با هند صحبت می کند. به نوشته روزنامه امریکا باید چنین مذاکرات را تشویق نماید و همزمان با آن با حکومت پاکستان در ساحه رساندن معلومات استخباراتی در مورد ترورستان کمک کند. با چنین اقدامات و همزمان با آن تشویق هندوستان که در رابطه با کشمیر یک اندازه از نرمش کار بگیرد، می تواند بر اذهان مردم پاکستان تأثیر مثبت بگذارد.
هفت و پنجاه دقیقه صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، بازم براتون یادآور میشم که امروز در برنامه میکروفون شما مهمان ما گرداننده فیلم همسایه است. فیلم همسایه درباره وضعیت مهاجرین افغان در ایران ساخته شده و کارگردان این فیلم مهمان برنامه ما هستند و این فیلم از نمایش اخیراً در کابل باز مانده است. این که چرا از گردانده همین فیلم آقای اسد سکندر در برنامه میکروفون شما خواهیم شنید. شورای عالی صلح افغانستان گفته است که از هر تلاش کشورهای منطقه و جهان برای برقراری صلح در کشور استقبال میکند. به تازگی سفارت ایالات متحده در کابل با پخش اعلامیه گفته است ایالات متحده برای تقویت روند مصالحه در افغانستان تلاش های را به سطح منطقه آغاز کرده است. حکومت افغانستان به دنبال ترور رئیس شورای عالی صلح استاد برهان الدین ربانی روند مصالحه با مخالفین مسلح را بدحال تعلیق درآورد. رئیس جمهور حامد کرزی گفته است بعد از این با طالبان نه بلکه با پاکستان گفتگو خواهند کرد، زیرا که با گفته وی آدرسی از رهبری طالبان ندارند. سید فتح محمد بها در کابل در همین مورد با اسماعیل قاسمیار عضو و مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح صحبت کرده و نخست از او در مورد تلاش های شورای عالی صلح پس از کشته شدن برهان الدین ربانی پرسیده است.
شهادت استاد ربانی رئیس شورای عالی صلح، من عقیده دارم که نیاز به صلح هنوز هم بیشتر می سازه که ما آغوش برادری باز کرده بودیم، آغوش صلح و مصالحه. متاسفانه عکس العمل با این روحیه نبود و این حملات انتحاری و امثال از این از طرف کسانی که دشمنان صلح هستند این طرح ریزی و شد و عملی شد. این معنایش این شد که این ندای صلح ما را لبیک نگفتند و همچنان ما باید بگویم که این جاده تو یک قسم نشان داده میشه که یک طرفه است. پس این سفر به روی یک جاده یک طرفه خیلی ثمر بخش نیست. اما است که ما در روش های پیشبرد عمل صلح و مصالحه ملی باید تجدید نظر بکنیم، واقعیت ها را مد نظر بگیریم، واقعیت ها چی تلخ چی شیرین باید بپذیریم.
بله قاسمیار صاحب، شما گفتین که شورای عالی صلح در روش کاری خود تغییرات میاره، او تغییرات چی است؟
ما باید راه‌های مؤثری که ما را باید صلح عادلانه و پایدار برسانه اونها را مد نظر بگیریم بیشتر، یعنی در منبعی که و در مرجعی که و در مکانی که مخالفین مسلح رهبرایش اونجا وجود دارن، همونجا زندگی میکنن، چی در اختفا چی در به طور نهان و آشکارا، همه مسائل همونجا هست. پس با کسانی که روی همون شرایط مؤثر هستن باید موضوع مطرح کرد.
گفته میشه که امریکا هم تلاش های را به حمایت از روند مصالحه ملی در افغانستان به سطح منطقه آغاز کرده، آیا این تلاش ها با شما هم شریک ساخته شده یا خیر؟
ما در جریان هستیم، خوشبختانه پشتیبانی و حمایت دوستای بین المللی ما در رأس ایالات متحده امریکا از فعالیت های صلح و مصالحه ملی و آوردن یک ثبات و صلح و امنیت به کشور این روز افسون وجود داره. لحاظا ما توقع ما هم از همه دوستان ما در همسایگی های ما در منطقه، در فرا منطقه امی است که همه با ما همکاری بکنن که ما به یک صلح عادلانه و پایدار برسیم.
اسماعیل قاسمیار، مشاور و عضو مشاور روابط بین المللی و عضو شورای عالی صلح افغانستان بود در گفت‌وشنود با رادیو آزادی.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما همراه جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکلات
رو باید بارون دیاد کرد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM مشنوید. شنونده عزیز، در ادامه همین مجله خبری اسمس هایی را که از سیمکارت های اتصالاتتان بر رادیو آزادی فرستادین هم با شما شریک می سازیم و بازم برتان یادآور می شم که امروز ما در برنامه میکروفون شما برتان مهمان هم داریم و مهمان ما گرداننده فیلم مدرسه اسد سکندر است که فیلم اخیرا در کابل از نمایش باز مانده. این که چرا از خود آقای سکندر مشنویم و حال هم به گزارش ها از رادیو آزادی ادامه میتیم. مسئولین در وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگویند تنها 3% عواید کوکنار در کشور به دهقان میرسه. در کنفرانسی که به منظور آگاهی جوانان از زیانهای مواد مخدر در شهر مزار شریف برگزار شده بود، رئیس مبارزه با مواد مخدر ولایت بلخ گفت در برخی مناطق این ولایت کشت کوکنار صورت گرفته. زهره صافی از بلخ گزارش میدهد.
مسئول دفتر کولامبو پلان در وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید بیشترین مفاد تریاک افغانستان را قاچاقبران جهانی میبرند. دکتر شمس الاسلام یاسر، مسئول این دفتر، در کنفرانس آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر جوانان در شهر مزار شریف گفت تا فعلا پلیس سرحدی تلاش میکند که مرزهای افغانستان را کنترل نماید، اما باز هم مشکلات وجود دارد.
97% پول مواد مخدر تریاک افغانستان قاچاقبرای جهانی به پیشان میره و صرف 3%ش برای دهقان غریب افغانستان میرسه.
آقای یاسر علاوه کرد افغانستان 1,000,000 معتاد دارد که بیشترش را جوانان تشکیل میدهد. وزارت مبارزه با مواد مخدر و دفتر کولامبو پلان کنفرانس های جوانان را در همه ولایات را اندازی میکند تا از یک طرف به جوانان آگاهی بدهند و از سوی دیگر جوانانی که در ولسوالی های ولایات مختلف از اضرار مواد مخدر متضرر هستند از احتیاط آنها جلوگیری نمایند. قابل یادآوری است با آن که از 7 سال به این طرف کشت کوکنار در ولایت بلخ صفر نگه داشته شده است، اما به اساس گفته های مسئولین سال پیش در از اصحات این ولایت کش صورت گرفته بود که به همکاری ارگانهای مربوطه از بین برده شد. محمد رحیم، رئیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت بلخ میگوید
دلیل عمدهش عدم موجودیت امنیت و زمینه کار برای کسانی که به کشت مواد مخدر دست میزنند.
در امین آل جوانان استفاده از مواد مخدر و با آسانی به دست آوردن مواد را بالای جوانان اثرگذار خوانده میگویند که استعمال مواد مخدر سبب عقب مانی جوانان در جامعه میگردد.
استفاده مواد مخدر یک کار خیلی نادرست است، بالای سیستم ما خیلی تاثیر بد داره، ما را بخی از هان ما را مختل میسازه و سیستم روحی روانی ما صدمه میزنه.
بر بنیاد گفته‌های مسئول مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی ولایت بلخ، در سال 1390 خورشیدی پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در این ولایت در 58 واقعه دستگیری مواد مخدر 61 نفر مزنون این قضایا را بازداشت نموده است.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
امرالله از کاپیسا در اشاره به عدم نمایش دو فیلم افغانی مدرسه و همسایه درباره مهاجرین افغان در ایران می نویسد شرم‌آور است که ایران نمگذارد فیلم های افغانی در افغانستان نشر شود. من خودم 10 سال در ایران بودم، در آنجا وضعیت انسانی با افغان ها صورت نمی گیرد. سید گلجان می نویسد باشنده ولسوالی قلعه‌زال ولایت قندوز است و در قریه ایشان مردم تا هنوز هیچ پروژه نیامده است. احمد جاوید باشنده ولایت بلخ شهر مزار شریف می نویسد به نظر من یگانه راه حل برای پایان دادن جنگ و آوردن صلح در افغانستان مذاکرات است. توسط زور و قوت نمی توان کامیاب شد. احمد واصف از ولایت لغمان می نویسد از وزارت معارف می خواهیم در از بین بردن فساد اداری در ادارات معارف هرچه بیشتر توجه نماید. وحید می نویسد که مسئولان امنیتی لوگر نمی توانند امنیت ساحات مرکز لوگر را برقرار سازند و هر روز جنگ جریان دارد. اگر باور ندارید بار سر به لوگر بزنید. شنونده عزیز، پیامهایی را که شنیدین نظرهای شنونده های رادیو آزادی است و انعکاس دهنده نظر رادیو آزادی نمی باشند. بازم منتظر پیام های شما از سمکارت های اتصالاتتان به شماره 818 به رادیو آزادی هستیم. شنونده عزیز، حال به پایان مجله خبری میرسیم. ساعت 8 صبح است. به دنبال خبرها برنامه میکروفون شماست و در این برنامه درباره عدم نمایش